په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د خپلو همکارانو سره وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د کابل او واشنگټن اړیکو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نور راپورونو معرفي به د تر خبرونو وروسته وکم، خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کې زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې له راتلو سره د افغانستان او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیر شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ارګوای ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د دې خبرو په اړه وایي:
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان غواړي چې د افغانستان نظام وپرځوي او ځان واک ته ورسوي. محب نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل طالبانو د سولې خبرې پریشي او جګړې ته زور ورکړی دی. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی هم ویلي چې طالب پلاوی خبرو ته نه حاضر شي او د خبرو په ځای بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی وکړ چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز یې په قطر کې دی د چهارشنبې په ورځ په بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو، مفکرانو او خلکو غږ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندېدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیله وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر ملکي وګړو برید کول او د بیګونه خلکو د وینې تویولې د آسماني ادیانو او د بشري او نړیوالې ټولنې د دودونو خلاف کار بللې دي. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشه پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد نعیم په دې اړه وایي:
په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
د طالبانو د پلاوي تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړي وو. د کورنیو چارو وزارت د بیسود د پیشي په تړاو د میدان وردګ امنیت قومندان کابل ته ور وغوښت. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې نن ویلي چې د بیسود امنیتي وضعیت څیړونکي پلاوي د خپلو تحقیقاتو نتیجه د وزارت ته سپارلې او د میدان وردګ امنیت قومندان د موضوع د ارزولو لپاره کابل ته ور بللی دی. د وزارت ویلي چې د بیسود د پیشي په تړاو د هر ډول غیر قانوني کړنو د ثابتېدو په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. په کابل کې پولیس وایي د یو افغان هندو په ګډون درې تنه نن په پلازمینه کې د 214 په نتیجه کې وشل شوې دي. د پولیسو په وینا لومړی 14 د کابل د لویدیز په باغ قاضي سیمه کې سهار په یو دکان کې وشو، ورپسې بل 14 په همدغه ځای کې وشو چې لکه بلې د یو هندو په شمول درې ملکیان وشل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د معلوماتو پر اساس دوه تنه د ماشومانو د لوڅو فلمونو له نړیوالې شبکې سره د لاس لرلو په شک نیولې دي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی ای وویل دا دوه تنه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د نن سهار وختي په برید کې ونیول شول. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو چارواکي محمد اقبال وویل دا لومړی ځل دی چې انټرپول په پاکستان کې د ماشومانو د لوڅو فلمونو د جوړولو په اړه معلومات ورکوي. د دا هم ویلی چې دوه تنه نور مشکوک کسان تښتیدلی دي. او د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د اونګ سان سوچی په مشه د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول په رنګ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر مهال چې امریکا او ډیرای لویدیځو هیوادونو وغندله، میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشوه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډیرا ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاری وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یو، هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یو، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
خبرونه مو له زده رادیو څخه اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دغه مطالب خبرې شي. د کابل واشنگتن په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې ورسته لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر ټلیفوني خبرې وسوي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د افغانستان بانک په اړه خبرګون شو دلې.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره د مهمو استخباراتي معلوماتو شریکول نه غواړي. دا او نور مطالب په همدې مجله کې ورته ایسي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې لاره تک سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې تشه شریکې سوې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمیو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی صالح لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوې او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستیال پوینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگتن زیات څه اوري او لیکلی دی د افغانستان د مطالعه د ډلې راپور خبرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جنرال محمود جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نا خپل ملاتړ وخود او حمایت بکوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
بیا هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت تم کیږو، په داسې حال کې چې افغان حکومت په وار وار طالبان اوربند کولو او سولې ته رابلل، خو په یوه تازه اقدام سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی ترکمنستان ته تللی. دا تر روسیې او ایران وروسته د سیمې دریم هیواد دی چې د طالبانو پلاوی ورځي او له چارواکو سره خبرې کوي. دې ته په کتو چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې، افغان حکومت وایي چې طالبان د سولې خبرو پر ځای د نظام د ړنګېدو په لټه کې دي. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوې خبري غونډه کې کړې دي. جزئیات په زماله همکار وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په ځنډېدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې طالبان د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له امنیتي ناستې وروسته د امنیتی سکتور له نورو چارواکو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل
طالب قدرت غواړي، طالب د نظام رنګول غواړي، طالب بل هیڅ نه غواړي، نور ټولې بانی دي او د دې قدرت حاصلولو لپاره که د ټول افغانستان ورانولم وي دوی هغې ته حاضر دي. په افغانستان باندې نه د افغانستان باندې زړه خوږېږي، نه یې په افغانانو باندې زړه خوږېږي. غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک ورته نه افغان معلومیږي، نه مسلمان معلومیږي، او نه دلته د افغانانو سره یو مشارکت یا سوله دوی ته د منلو وړ.
ښاغلی محب زیاته کړه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو نوموړي لا هم سولې ته تمه وښوده او ویې ویل طالبان د بهانې پرېږدي او د سولې میز ته دې کښېني. د حمدالله محب په خبره د افغانستان په اړه د امریکایي پلاوي او د افغانستان د حکومت ارزونې نږدې یو شان دي چې تمې زیاتې کړې. په همدې ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې ګنې طالبان به په جګړه کې ښارونه او حتی د ولایتونو مرکزونه لاندې کړي وویل
طالبان د هیڅ ښار او د ولایت د مرکز د سقوط وړتیا نه لري. که چیرې طالب د جګړې بود انتخابوي، موږ مطلق د هیواد د دفاع او د دوی د ځپلو چمتووالی لرو. یو وزنی لاره چې دوی ته پاتې ده هغه سوله ده.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل هم یادې خبري ناستې ته ویل اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې عملا جګړه روانه ده. طالبانو له ژمنو سره سره لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو پښتو ماشمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې وو.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستاني په خبره لا هم امنیتی ستونزې او جدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوري ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډیده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګرد التیالری چې اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په اشاره کړی و چې د سیګر په خبر امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پامې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او پر شرکتي اړولې دي. دوی وایي تر کومه چې خپل د افغانستان بانک خپل دغه کړې پریکړه بیرته وانخلي دا کاري تصاب دوام لري. د افغانستان بانک بیا وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او نورو احتمالي فساد د مخنیوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل شوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای کی امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي، هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغه دی واخلی چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مانی. نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیسته دوام ورکو.
ټول صرافی د تمام افغانستان بند خواهد بود.
خغلی روزی وای د دوی دا کاربندیز به په څلور درس ولایتونو، څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لوی ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغیز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په انلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتی صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګری او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړی ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي، او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولی دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډیریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي، او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع را واخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووځي. اسمه څاروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووځي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلی شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بدنوي چارو وزیر سرګی لافروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د امګړې د ازادي رادیو مشهمنې خبري مجلده د میدان وردګ ولایت یو شمیر بیوزل خلک وای چې پر جګړو سربېره ژمی هم ژوند ورترخ کړی دی او لګواش سره مخامخ کړی دی. دغه خلک د حکومت عاجل مرستې غوښتنه لري. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وای سش کال په دغه ولایت کې واورورې د وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای که څه هم د واوري ورښت خوشبیندي خو یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري همدي ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
یو خروار لرګي می هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا که دیو شي درکی وسان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړي دی موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي نو تاسو نه حکومت موږ د هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سدمردی وسیدم کوي وظیفه می معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخه مسره زیات امراض مسره زیاتی
خو په دغه ولایت کې بیا د ورشتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو حیات الله وای
او واورې چې نه پکې دی قانون ټول پلج دی کار او کسب نو لیږي دا واور سره وبو آبادی دی وطن پیشرف د ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واور په پښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرستې ته اړتیا لري. نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به رواني وي.
د درې سو کورنیو هغه کورنۍ چې بي ځای سوي دي د غوي سرویتر سره سوي ده هغه ډیر محتاج کورنۍ وي. د هر کورنۍ د فاره د 15000 افغانیو مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د ډي ار سي موسسې لخوا د 40000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانیو نقدي مرسته سوي ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو د غراز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړې زپول او بیوازل خلکو سره دی خپل مرستې نوري هم وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. دا غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې دا تقریبا د 15 کال کې چې د سړک کندو کپر ده او خامده مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ یا سفر کوي نو هغه د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کیږي او د بدبختانه د تنظیم د اشکال کیږي چې د سړک د قیر کولو رسمنه کونړ نورستان رسمنه سره کیږي. والي متاسفانه مرکزی حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګ د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ کوم دغه لارې غریدلې ده قیر کولو لپاره د هڅو وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولسوالۍ کې د محبوبې سره کوم مرسته کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیان لوړ پوه چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغانستاني شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت څخه نږدې درته ولیدې دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو پښتو خبرونه مو هم دومره وي او سم دري مجله